وخت مخام 15 بجې د مشال رادیو د نن ورځې پرسته خبري غړي کې د خپل قربان نجيب عامر د خبرنو د ویان عبد الله کاکړ او سټوډیو منیجر اکرام مسکینار سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې یو سات کې د پښتونخوا پاکستان په اړه بیلابیل رپورټونو ته ځای ورکړل شوی، نو را سره پاتې شي د دغو رپورټونو تفصیل به واورې، خو په سر کې خبرونه درته لرو چې عبد الله کاکړ وړاندې کوي.
سر ټکی د کراچی ترګریز د عدالت د پاکستان د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړی دی. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د طالبانو د حکومت له استازو سره د اروپای ټولنې د ډیپلوماټانو خبرې پیل شوې دي. د جرمني چانسلر اولاف شولز د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو اترو لپاره ماسکاو ته رسیدلی. د کراچی ترګری زد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ او د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړی دی. عدالت نن په کراچی زندان کې د اوریدنې پر مهال خپل خوندې کړې پریکړه واوروله. تر فیصلې وروسته د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ مشال ایډو ټول په دې مقدمه کې د پولیسو په څلورو گواهانو کې واضې دوه عدالت ته حاضر شوی ول. د ده په خبره عدالت ویلي چې تر څو پاتې دوه نور گواهان وړاندې نسی، علي وزیر فیصلې ته د بیا کتنې لپاره ترګری زد عدالت ته درخواست نسی ورکولای. البته د وکیل په خبره دوی دا فیصله پسند های کورٹ کی چیلنج وایسی. د کراچی پولیسو د 2013 کال په مې میاشت کې د علي وزیر پر ضد په شالتیف ټاون تانه کې مقدمه درج کړې و. پولیسو تور لګولې و چې هغه د امان خټک په حجره کې د ریاست او ریاستی ادارو پر ضد خبري کړې وي، خو علي وزیر دا تور ردوي. عدالت دا پریکړه داسې مهال کړې چې پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او نورو بندیغړو لپاره د فروری له 14 د سند اسمبلی مخې ته پرلت والیو. دوی غوښتنه کوي چې د سند حکومت دی د علي وزیر پر ضد مقدمه بیرته واخلي. خو د سند حکومت ویان مرتضی وهاب پرون پر ټویټر پاڼه لیکلی وو چې دوی نیول سوی او چالان سوی کس نسی خوشی کولای. عوامي نیشنل پارټي اعلان کړی چې د پیپلز ګوند لخوا په حکومت ضد احتجاج کې به ګډون کوي. این پی د اعلان د فروری پر 14 له هغه وروسته وکړ چې د پیپلز ګوند پلاوی د پېښور باچا خان مرکز ته ورغلی وو. د پیپلز ګوند مخکښ سید خورشید شاه تر ملاقات وروسته د این پی مرکزی جنرال سیکرټري می افتخار حسین سره په شریکه خبري غونډه کې ول د حکومت ضد احتجاج به د فروری له 28 له کراچی پیل شي او د مارچ 14 به اسلام آباد ته ورسیږي. می افتخار حسین مشال ډی ټول چې دوی به د مارچ پر 14 د پیپلز ګوند په دې احتجاج کې ګډون کوي. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونه نور هیڅ نس کولای، یوازې خپل کړي درغلي پټول غواړي. په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو د مشهوري وژل سوی قندیل بلوچي هغه ورور بریسوي او تمه کیږي چې زر خوشي سي چې دې وژل یې منلی وو. د محمد وسیم په نامه د اکس په 2014 کال کې له هغه وروسته نیوسو چې د خور قندیل بلوچي د پنجاب ملتان ښار ته نږدې په زندۍ سوی حالت کې مړه موندل شوی و. نوموړي هغه وخت ویلی ول چې دې ځکه پښیمانه نه دی چې د ده په وینا د خور چلند یې د زغملو وړ نه و. هغه وروسته بیا له خپل بیان پر شا سوی و، خو په 2019 کال کې ورته عدالت د ټول ژوند د بند سزا اورولې وه. د خود محمد وسیم وکیل سردار محبوب پروند ویلي هغه د ملتان عدالت له هغه وروسته په پوره توګه بری کړی دی چې مور او پلار یې د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د طالبانو د حکومت له استازو سره د اروپای ټولنې د ډیپلوماټانو خبرې پیل شوې دي. د طالبانو د پلاوي مشرۍ د دوی د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی کوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکولسن بیا په دې غونډه کې د اروپای ټولنې مشر مرکه دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې غونډې په اړه پر ټویټر پاڼه پرون لیکلي چې پر مهمو مسلو بحث کیږي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي وو د دوحې له غونډې هدف د بشري مرستو جلبول، د افغانستان د کنګل سو شتمنیو خلاصون، اقتصادي مسائل او د افغانستان اړوند نور موضوعګانو باندې بحث دی. کچم د اروپای ټولنې د استازولۍ او یوناما په ګډون ګڼو سازمانونو په کابل کې خپل دفترونه پرانستي، خو د غونډې لپاره د قطر پلازمینه دوحه ټاکلې او هلته له طالبان سره بحثونه کوي. نړیواله ټولنه له طالبانو د ټول شموله حکومت جوړول، د شوزو او بشري حقوقو درناوی او د تیرو لاسته راوړنو خوندیتوب غواړي. د جرمني چانسلر اولاف شولز له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو اترو لپاره ماسکو ته رسیدلی دی. د نوموړي دا سفر د غربي هوادونو د هغو هڅو برخه ده چې غواړي د روس لخوا له یوکران سره نږدې د فوج ځای پر ځای کولو پر سر راپورته سوې ترنګلتیا راکمه کړي. ښاغلی شولز نن په داسې حال کې ماسکو ته رسیدلی چې تر دې وړاندې د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د برتانیې دوه وزیرانو هم ورته سفرونه کړي دي. نوموړي په داسې وخت کې روسیې ته تللی چې نن ماسکو ادا کړي چې د یوکران له پوري څخه خپل ځینې عسکر خپلو پوځي مرکزونو ته ستنوي. دا د ترنګلتیا کمولو په لټ کې لومړی ګام دی. دا واضح نه ده چې روسیې د کومو عسکرو د پر شا کولو ادا کړې ده، د هغو شمیر څومره دی. شولز پرون د یوکران ولسمشر وادیمیر زیلنسکی سره د لیدو پر مهال پر روس غږ کړی و چې د تاوتریخوالي کمولو لپاره دې سمدستي ګامونه پورته کړي. د امریکا اټکل له مخې روسیې له یوکران سره پر پوله 1,10,000 عسکر ځای پر ځای کړي دي. واشنگټن او برتانیا وایي چې روس هر وخت کېدای شي پر یوکران یلغل وکړي، خو ماسکو وایي چې د اشغال هیڅ نیت نه لري. د پاکستان کرکټ په سپر لیګ کې نن پېښور زلمی لوبډله له کوټه ګلیډیټر سره لوبه کوي. ټاکه سوې دا لوبه د پېښور له وخت سره سم د ماښام پر 9 بجې په لاهور کې پیل شي. د خبرونو پای
دا مشال رادیو دا عبدالحی کاکړو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د کراچۍ و عدالت د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر ضمانت رد کړ. تازه صورتحال اخیستو لپاره به کراچۍ ته ورځو. د خپل همکار سره به خبرې کوو. عوامي نېشنل ګوند د حکومت خلاف احتجاج کې د پیپلز پارټۍ بدرګه کولو پریکړه کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر می افتخار حسین:
پیپلز پارٹی فیصلہ دا اگر لنگ مارچ دس دن نبہ شروع کی او اسلام آباد تب دیر رسی پہ 10 تاریخ او انشاءاللہ کہ خدے کڑی خیری پہ 11 تاریخ وانے با عوامی نیشنل پارٹی کی کم اسلام آباد تور لزی.
د پاکستان زنو سینیٹرانو په میاچنو کې د مذهب د سپکاوی په تور د وژنې پیښه وغندله. په سواد کې د واورو د پاسه د لوبو میله پای ته ورسیده. یو میرمن وای:
مانن ډیر زیات انجوای وکړه. زه خپل والیبال ټیم سره راغلی يم. دلته مختلف سټالز لګیدل دي، پروګرام دی، واوري دي، دونه انجوای مو کړی چې دونه ما خپل پوره لایف کې نو کړی.
په جلال آباد کې دکانداران وایي د کتابونو بازار سوړ شوی، خو یو محصول وایي:
د نورو لوړ زده کړو په خاطر باندې غواړم چې بلابل مکتبونه مطالعه کړم او همدارنګه بازار کې وپیرم، خو له بده مرغه اقتصادي وضعیت داسې بد راغله چې د دې توانایي نه لرو چې کتابونه واخلو.
دا او نور رپورټونه په دې خبرې کړه کې اوریدل شي. بدرګه مو کړې. رازو د خبرونه د سر رپورت. د سن ایالت په عدالت کې نن د علي وزیر د ضمانت د مقدمه اوریدنه وشوه چې په کې عدالت د نوموړي د ضمانت درخواست رد کړ. علي وزیر چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي دی، د 2006 کال د دسمبر 14 نیټې رئیس په دې تور بند چې بندي دی چې د ریاست زده وینا کړې و. خو علي وزیر دا تورونه ردوي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د تیر کال د دسمبر په 13 د علي وزیر د برخلیک په اړه فیصله محفوظه کړې و. پرون د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ ته مخکره کړې و چې نن به د علي وزیر د ضمانت پریکړه اعلانېږي. د تازه صورتحال لپاره له کراچۍ نه د مشال لډیو خبریال نیاز علي خان را سره دی. نیاز علي خان، پر دې موضوع نور څه معلومات لرو په لاس کې؟
نجیب عامل صاحب، د علي وزیر خلاف په سن کې ډومبه دوه مقدمه وی خوندن، یو بل مقدمه هم مخ ته راغله. دغه خبره به مونږ وروسته کوو. خو چې علي وزیر وکیل چې پرون څنګه ویلی وو چې په یو مقدمه کې چې دا مقدمه په دوی باندې په کال 2013 کې د کراچۍ ښار په شالتیف ټاون سیمه کې درج شوی و، باغی کې علي وزیر هم تیر کال په مای کې پولیسو خودلو چې مونږه نسل دي. خو علي وزیر دغه نه وړاندې د دسمبر راهسي نیولې شوی وو. دغه قضیه کې د علي وزیر وکیل عدالت ته خواص وړاندې کړو چې دغه دی ضمانت وکړي. په هغه خواص باندې عدالت تیر کال په 13 دسمبر خپل پریکړه محفوظ کړی و خو اورولې نه و. اړومبه دا غي دا اورولو لپاره پرونی ټیکه ټاکلی و او نن بیا چې هغه اورونه خپل محفوظ کړی پریکړه اورول نو د علي وزیر ضمانت خواسي رد کړو او دا ویل چې هغه په ضمانت نشي خوشی کړي. په دې قضیه کې په علي وزیر باندې تور دی چې د ریاست خلاف خبرې کړي دي، خلک د ریاست خلاف راپارولو هڅه کړي دي. او بیا په دې مقدمه کې د علي وزیر سره دوه کسان چې امان خټک او دا غزوی چې دا په کور کې پی ټی ایم غونډه کړي و د سوراب ګوډ د جلسې لپاره، نو هغه دواړه کسان په ضمانت باندې خوش دي. د هغه وکیل وایي چې اوس چې په دې مقدمه کې کوم دوه گواهان دي پولیس چې هغه یاد عدالت ته وړاندې شي خپل گواهی ورکړي، نو بیا موږ په دې تر هرګرې ضد عدالت کې هم د ضمانت خواست دوباره ورکولی شو او یا اوس سن های کورټ سره هم درخواست ورکولی شو، خو هغه به د علي وزیر سره د مشورې وروسته کوو.
صحیح. تاسو راته دا وایي په لنډو باندې چې دا اوریدونکو په ساده ټکو کې پوه شي چې اوس په علي وزیر باندې څومره مقدمې پاتې دي او په څومره کې ضمانت شوی ده؟
د علي وزیر د وکیل په وینا کې تر اوسه وزیر باندې پسند کې مخه تراغلي دي چې یو مقدمه نن بیا مخه تراغله او پولیس وایي چې دا مقدمه په کال 2019 کې د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې درج شوې و او په دې مقدمه کې چې علمزیب هم نیولې شوې و تقریبا شاوخوا 9 میاشتې په جیل کې وو، هغه بیا په ضمانت خوشې دي. خو نن په دغه مقدمه کې علي وزیر بیا عدالت امر ورکړی دی چې هغه دې گرفتار شي. نو په سن کې په علي وزیر درې مقدمه دي چې دوه په سورا بورډ او یو په شالتیب ټاون کې ده او یو مقدمه د میرانشاه کې په د پی ټی ایم په نورو مرګرو او علي وزیر باندې هم درج او هلته هم عدالت ویل دي چې علي وزیر دې دلته وړاندې کړی شي.
صحیح. او نیاز علي خان د پی ټی ایم پرلت د سن اسمبلی مخې ته روان دی د 1300 ورځو نه، د هغې په اړه تازه معلومات څه په لاس کې لرو؟ هلته د پی ټی ایم کوم کوم مشران دي، د پی ټی ایم د غړو تعداد څومره دی او د دوی غوښتنې څه دي؟
پی ټی ایم چې په 14 فروری باندې د سوراب ګوډ سیمې څخه خپل احتجاجي لارون پیل کړی و او بیا د شپې نه وخته د سن اسمبلی مخې ته راورسېدو، نو هغه پرله تر اوسه پورې دوام لري. او د پی ټی ایم مشر منظور پښتین سره سره چې د کراچۍ د پی ټی ایم کم غړي دي نور الله ترین، محمد شیر مسید او بیا د دې سره دلته نور هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې کوم صوبایي مشران دي موږ هغه ګورو چې هغه د دوی پرله تر راځي. د دې سره سره د مختلفو پوهنتونونو زده اون کې هم د دو سره دلته راځي، دوی ته ډاډ ورکوي او دا مرسته ورکوي چې د دوی کمی غوښتنې دي سن حکومت ته هغه غوښتنې ومني. د پی ټی ایم مشر بار بار دا وایي چې دا غوي د سن حکومت دا غوښتنه کوي چې د علي وزیر په ضد په سن کې سونه هم مقدمي دي چې پاغه د سن حکومت د اجازه وروسته درج شوی دي، دوی قانوني لار لري چې دا مقدمه بیرته واخلي. ولې چې لدی وړاندې په پنجاب کې د یو مذهبي ډلې او بیا د خړکمر واقعا چې کوم شوی و دا غي پیښه مقدمه هم د خیبر پختونخوا حکومت بیرته اغستی و، نو سن حکومت دا اختیار لري چې دوی دا مقدمه بیرته واخلي. خو د سن حکومت چې کوم ویان دي مرتضی وهاب پرون هغه په خپل یو ټویټ کې ویلي چې په دې د علي وزیر خلاف چې کومې مقدمې دي په دې کې چالان شوی دی، نو سن حکومت دا اختیار نه لري او عدالتونه به د علي وزیر د پرې خوشی کولو یا نه خوشی کولو په اړه خپل پرېکړه کوي.
ډېره مننه نیاز علي خان د مشال لډیو خبریالو له کراچۍ نه اوریدونکو تاسو ته معلومات درکول چې د سن په یو عدالت کې نن د علي وزیر د ضمانت د مقدمې اوریدنه وشوه چې پکې عدالت د نوموړي د ضمانت درخواست رد کړ. له یوې دمې وروسته نور رپورټونه. د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې 2110. 15,000. 13,500. اول زرات سواتیا کلو هرتز. د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي د پیپلز ګوند لخوا په هغه حکومت ضد احتجاج کې به ګډون کوي چې له کراچۍ اسلام آباد ته ځي. عوامي نېشنل ګوند دا اعلان پرون لاغې وروسته وکړ چې د پیپلز ګوند یو پلاوی د پېښور باچا خان مرکز ته ورغی. د عوامي نېشنل ګوند میر افتخار حسین وایي د پیپلز ګوند لاریون به د مارچ په 10 اسلام آباد ته رسیږي او دوی به یو ورځ وروسته د مارچ په 11 په دې احتجاج کې ګډون کوي. واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت بیا وایي د اپوزیشن ګوندونه نور سم نشي کولای، یوازې خپلې کړې درغلې پټول غواړي او د همدې لپاره مظاهره کوي. د مشال رادیو خبریال غلام غوث له پېښور راپورټ راستولې.
باچا خان مرکز پیښور کې د پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د مرکزی او صوبایي مشرانو تر ملاقات وروسته د پاکستان پیپلز ګوند یو مرکزی مشر سید خورشید شاه او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرتر میا افتخار حسین د حکومت په ضد د لانګ مارچ په اړه یو شریک خبری کانفرنس ته وینا وکړه. او په دغه مهال د پاکستان پیپلز ګوند یو مرکزی مشر خورشید شاه په خبری کانفرنس کې وویل چې دوی د دغه لانګ مارچ د لارې د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي.
27 فبروري کو هم کراچی سے نکلیں گے اور انشاءاللہ تعالی
په وېشتمه پروري به مونږ د کراچی نه راوځو او د مارچ په لسمه یا یولسمه به اسلام آباد ته رارسو. زمونږ به دا غوښتنه وي چې وزیر اعظم دی استعفا ورکړي، ګنی بیا به مونږ په هغه د عدم اعتماد تحریک راوړو
کہ یہ وزیر اعظم استعفا دے اور گھر جائے، ورنہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس لے آتے ہیں.
د خبری کانفرنس پر مهال عوامی نیشنل ګوند هم د پاکستان پیپلز ګوند په لاریون کې د ګډون اعلان وکړو. او د خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرتر میا افتخار حسین وویل
پیپلز پارٹی فیصله دا هغه لنګ مارچ د سند به شروع کوي او اسلام آباد ته به را رسی په 10 تاریخ او ان شاء الله که خوري کړی خیری په 11 تاریخ باندې به عوامي نشر پارٹی چې کوم اسلام آباد ته ورلزی او دوی خپل هم چې کوم دی لا فیصله نه کړی چې ساری ګو بو کنه چې کله دوی نور فیصله کوي هغه سره به ګورو. فلال چې کوم دی نو مونږ به هم په دغه یو ورځ لزو تیر ظلم دا مطالبه چې موجوده حکومت مطلب دا د مصطفی شي اوس هم دا مطالبه ده او دغه رنګ چې کوم دی نو په د عدم اعتماد د پاره چې کوم دی په اسمبلی کې هر سره روان دي او په هغه کې نو که عدم اعتماد لوم به شو او که مارچ پیړم به شو.
ولې دا مطالبه کوي تاسو؟
دا ځکه کوم چې موجوده حکومت تبعی راوسته او ناهله ده د یو یو ورځ د قوم د پاره چې کوم دی نو ډیره ګرانه ده.
د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې مشر نجم الدین خان مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا صوبې نه به په ګڼ شمیر کې د هغوی کارکنان د اسلام آباد په لور ورځي.
مارچ د پاره چې کوم دی زمونږ مکمل تیاری مکمل دي او په 10 تاریخ به چې کوم دی نو مونږ د هرې ضلع نه په غټ تعداد کې خلک راوځي او اسلام آباد ته ځان رسوي. په 11 تاریخ به ان پی والا هلته راځي.
بل خواته د مسلم لیگ نون او د جمعیت علمای اسلام په شمول ځین نورو ګوندونو د پاکستان جمهوری تحریک د سوری لاندې د مارچ په درشتمه نیټه د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ کولو اعلان کړی دی. خو وفاقي وزیران د موجوده حکومت د ناکامۍ په لړ کې د حزبي اختلاف د ګوندونو بیانیه په بیا بیا رد کړی ده او دوی وایي د حزبي اختلاف ګوندونه نه د عدم اعتماد د لارې او نه د احتجاجونو د لارې موجوده حکومت رانسکورولی شي.
بل پلو د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د اوسنی حکومت ړنګولو لپاره لیزلې توند شوې دي. په دې کې نه یوازې احتجاجونه شامل دي بلکې دغه پر ضد د بې باورۍ تحریک راوړلو اعلان هم شوی دی. د پاکستان ډران ورځپاڼې په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې لنډیز د داود خټک نورو
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه کې امیر وسیم لیکي کس هم حکومت مخالف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو پوخ هوډ کړی خو له موجوده شواهدو داسې بریښي چې لا هم په دې لار کې خنډان موجود دي او یو شمیر مهمې فیصلې کیدونې دي. اپوزیشن ګوندونه چې پکې پیپلز ګوند، جمعیت علماء اسلام او مسلم لیگ نون شامل دي غواړي د عدم اعتماد لارې د عمران خان حکومت چپه کړي، خو یو شمیر د حزب اختلاف مشران لا هم په دې قانع نه دي چې د پاکستان پوځي قیادت چې تر ډېرې مودې د عمران خان تر شا ولاړ و د نوموړي له مرستې لاس اخیستی. د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د وزیر اعظم عمران خان ترمنځ هغه وخت د اختلافاتو ګنګوسی خبرې شوې چې د ایسای د مشر د بدلیدو خبره وشوه. له راپورونو داسې څرګندېده چې عمران خان د هغه وخت د ایسای مشر جنرال فیض حمید هم په دغه څوکې ساتل غوښتل، ولی د پوز قیادت یو بل جنرال په دغه څوکې راوستل غوښتل. که څه هم فیض حمید بالا اخر د ایسای له څوکې بدل شو، خو د شنونکو په وینا د عمران خان او د پوز د مشر ترمنځ اختلافات راغلل. د امیر وسیم په وینا د حزب اختلاف ګوندونو مشران غواړي چې کدی عدم اعتماد راوړي نو باید چې هغه په هر صورت کامیاب شي. نوموړی د حزب اختلاف د یو مشر لخلی لیکي چې هغه به هله عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي چې د کامیابۍ په اړه یې سل په سل یقیني شي. امیر وسیم لیکي دا هم حقیقت ته چې د حکومتي تحریک انصاف ګوند یو شمیر د قومي اسمبلی غړي هم د اپوزیشن سره په رابطه کې دي، او د دې ترڅنګ د حکومت ملګری ګوندونه لکه متحده قومي مومنت او پاکستان مسلم لیگ کاپ هم د اپوزیشن مشرانو سره اړیکه نیولې ده. ځینې هلکې بیا دا هم وایي چې اپوزیشن اول د سینیټ د چیرمین په ضد عدم اعتماد راوړل غواړي، خو امیر وسیم د اپوزیشن د یو مشر له خولې لیکي چې داسې نه ده، ځکه چې د سینیټ چیرمین لری کول مخالفو ګوندونو ته هیڅ فائده نشي ورکولی. بلخوا د عدم اعتماد د کامیابی په صورت کې د نوي حکومت په اړه ګوندونه یو رائے نه لري. پیپلز پارټي غواړي چې یو نگران حکومت جوړ شي او د نوي انتخاباتو د مودې پورې حکومت اوچلوي، خو مسلم لیگ نون ګوند بیا غواړي چې زر تر زره د نوي سره انتخابات وشي او نوي حکومت جوړ شي. امیر وسیم لیکي د پیپلز پارټي مشران خو د عدم اعتماد د کامیابی په اړه دومره پر اعتماد دي چې د نگران وزیر اعظم لپاره د پرویز اشرف او خورشید شاه نمونه هم وړاندې کړي دي. خو دغه ګوند یو مشر ډان ورسپانې ته ویلي چې پیپلز پارټي به د شهباز شریف د نگران وزیر اعظم جوړېدو مرسته کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان په سینیټ کې پرون ځنو سینیټرانو د میاچنو پیښې غندنه وکړه. په میاچنو کې یو تن څو ورځې وړاندې د مذهب د سپکاوي په تور وژل شو. د مخالفو ګوندونو سره تعلق لرونکو سینیټرانو ویل حکومت له ډېره وخته وایي چې د داسې پیښو مخنیوی به کوي او د پیښو تر شا لاس لرونکو کسانو ته به سزا ورکوي. سینیټرانو وایي پاکستان کې خلک او حکومت په هند کې هم د مسلمانانو د حق خبره کوي، خو په کور دننه دا حال دی چې ذهني ناروغانو ته هم د مذهب د سپکاوي په تور سزا ورکول کیږي، خو حکومت وایي د چنو پیخی ترشا لاسلرون کی گن کسانی نیولی دی. در شان واسطر اگزینا نور تفصیل.
د پنجاب په میچنو کې د هغه پیخی چې پکې یو تن په مبینه ډول د مذهب د سپکاوی په تور د خلکو لخوا وجلی شو، په سنت کې دغه پیخی غندنه شوی او ویل شوی خلکو په هندوستان کې د مسکان د دې عمل ستاینه کوي چې هغې د سخت دریځ هندوانو لخوا د ځینو نارو ځواب په الله اکبر سره ورکړ، خو په پاکستان کې بیا دا حال څه داسې نه دی چې یو څوک ستاینه وکړي. د سینیټ په غونډه کې د مسلم لیگ نواز ډلې لخوا سینیټر عرفان صدیقی د میاچنو په پیښه وویل داسې خبرې چې مجرمان به ګنې په هیڅ ډول معاف نشي، دوی ته به سزا خامخا ورکیږي، دا خو د موضوع راهسې اورېدل کیږي. د میاچنو په یو کلي کې د فروری په 12مه ماښام مقامي ګڼ شمېر خلکو یو تن چې په مبینه ډول د مذهب سپکاوی کړی و نیول شوی و، په یو بوټي پورې تړل شوی و او تر هغې وهل شوی و چې مړ شو. د فروری په 14مه د سینیټ په غونډه کې عرفان صدیقی زیاته کړه په ایجنډا کې خو د هندوستان د هغه باتور جنې د پاره خبره شامل ده چې باید ستاینه یې وشي، خو دلته بیا حد سبل شان دی.
لیکن جب اس پہ ہم گفتگو
دی وای کله چې په هغه مو خبره کوو نو زموږ سرونه به د شرم نه په دی وجه خته شي چې زموږ خپل حال هم صدا سي نه دی چې حوصله یې وشي. مون وای چې هغه دماغي مریضو چې د چا سره دا سلوک وشو خو زه غنم چې ټوله نه دماغي مریضه شوی ده. مسکان د هندوستان په کرناټک قانون ریاست کې د یو خونزیز د کون کې ده. څو ورځې وړاندې یو ویډیو هغه وخت په سوشل میډیا ډېره زیاته خپره شوه چې پکې ښکاري یو جنۍ چې مسکان نومیږي د موټر سایکل راکوزه شي، تور رنگ بورقۍ اچولې وي، مخې هم پکې پټ دی، البته سترګې ښکاره دي. چې د ښوونځي ودانۍ اړخ ته پیاده روانه شي ځینې هلکان چې په لاسونو کې ورسره سور رنګه رومالونه دي د هندوانو کومه مذهبي نعره ووهي، د مسکان اړخ ته ور روان شي او داسې عمل کوي چې ګنې مسکان دغه بورقه ولې اغوستې ده. دغه هلکان ناری تیزی کی نو مسکان هم پر روان حالت کې د الله اکبر ناری وهی. هم د دغه جنې د ستایره لپاره په سنت کې خبره کول په ایجنډا کې شامل وو. د پیپلز ګوند سینیټر شیر رحمان وویل دا د ټولنې مسله جوړه شوې او یا ګنې جوړیږي چې خلک غواړي دوی د خپل نجی عدالتونه ولګوي او ها هم د قانوني عدالتونو په ضد او داسې چې ټرایل او یا جره هم پکې نه وي.
اگر آپ
دا وای که تاسو مناسب ګڼئ نو د بشري حقوقو کمیټې ته دا مسله د بحث لپاره ورولېږئ چې معلومه شي دا کارونه ولې کیږي. د میاچنو په پیښه کې د دنیا ټي وي چینل د ویبپاڼې تر مخې مرکزي کردار لوبونکو کې شپږ تنه نور هم نیول شوي. د فروری په 14مه په دغه خبر کې زیاته شوې تر دې وړاندې مرکزي ملزمانو کې 15 تنه نیولې او د مرکزي ملزمانو شمیره 22 ته رسیدلې. د رسنیو په خبرونو کې چې د ټول نیول شوي ملزمانو شمیره 15 اتیا وه. د پاکستان د تبلیغي جماعت مشر او مشهور عالم دین مولانا طارق جمیل هم د فروری په 14مه په دغه پیښه په یو ویډیو کې خبرې کړې دي او ویلي دي داس اختیار د هیڅ یو شهري سره نشته چې هغه د یو څوک ووجني که چا غلطي کړې هم وي باید اړوند ادارو ته وسپارل شي.
ظلم ہے کسی کو کوئی قتل بھی کر دے تو
دی وای دا ظلم دی. څوک چې مړ یو کینو هم وارثانو سره د بدل اخستو اختیار نشته. عدالت ته وزي، حکومت ته دی ورشي او حکومت په سنبال کې. داسې مړی کول صرف جهالت دی. د دې خونه د شریعت سره څه تعلق شته او نه د پاکستان د قانون سره.
نہ قانون پاکستان کے ساتھ تعلق ہے.
یاد دیوی پدغه پیخ دو پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا هم وینا شو. هغه ویلو د ډلو لخوا قانون په خپل لاسونو کې د اخستلو اجازه په هیڅ یو چاته نوي. او د فروری په 14 په یو ټویټ کې ویلو د پنجاب د پولیسو نه دغه پیخ تفصيلات هم وغوښتل دي او ورته ویل دي د پیخ د ذمہوار او د هغه ذمہوار چې باید دغه پیخ ودرول وي مانه پولیس په ضد یې هم د شبې کاروای رپورت غوښتل دي. شانواز ترغزه ماشان ریډیو پیښور.
بل پلو په مذهبي چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي وایي چې د پنجاب په خانیوال ښار کې د پاریدلو کسانو لخوا د قران پاک سوځولو په تور د یو کس ته وژلو په شان پیښو د مخنیوي لپاره د هیواد په کچه کمیټې نه جوړوي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته پرون مشال رډیو ته وکړه چې د یکشنبې په ورځ د خانیوال په تولمبه سیمه کې د پاریدلو کسانو یو کس په وهلو ټکولو وواژه چې د دوی په وینا هغه د قران پاک ځینې پاڼې سوځولې وي. د پنجاب پولیس د فبروري په 14 نیټه پر ټویټر پاڼه لیکلې چې د وژنې په تور یو 12 مشکوک او یو 13 مرکزي تورن کسان ولیدي. عبدالحی کاکړ د موضوع تفصیل سره.
د پنجاب په خانیوال ښار کې د پاریدلو کسان لخوا د قران پاک سوځولو په تور د یو کس د وژنې د پېښې مذهبي او سیاسي ګوندونو غندنه کړې ده. په دې اړه پر ټولنیزو رسنیو هم تود بحث روان دی او پر مختلفو اړخونو یې بحثونه کیږي. په مذهبي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي د فروری پر 14 نیټه مشالې دي ټول چې د قران پاک سوځولو په تور د وژل شوي کس په اړه ویل کیږي چې هغه لیونی وو. نوموړي زیاته کړه چې په وژنه کې ککړ کسان به سزا کیږي. دا په تیرو درې میاشتو کې د پاریدلې ډلې لخوا د یو کس د مذهب سپکاوي په تور د وژلو دوه پیښه ده. تر دې وړاندې د 2021 کال د دسمبر پر 3 نیټه په سیالکوټ ښار کې پاریدلو کسانو یو سرلنکایي وګړي د مذهب په تور تر وژلو وروسته سوځولی وو. په پاکستان کې یوې څېړنیزې ادارې سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز د 2022 کال د جنوري په میاشت کې په خبر سوي رپورت کې ویلي د پاکستان له جوړېدو راهیسي په تیرو درې اویا کلونو کې په دې هیواد کې د مذهب سپکاوي په 1415 پیښو کې 9 کسان ماورای عدالت وژل شوي دي. مولانا اشرفي وویل چې د خلکو لخوا د توهینې مذهب په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د هیواد په کچه د کمیټانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
پاکستان امن کمیٹیاں جو ہیں جہاں آپ کو بتا ایک دستاویز پیغام پاکستان
مقدم پیغام پاکستان پنن کمیٹیاں نے جوڑو تب سے معلوم ادا چھ دو ٹولو دینی مسلکونو عالمانو دا پیغام پاکستان پنن یوا متفقہ مسودہ جوڑ کھڑو چھ پکی ضابطہ اخلاق ٹاکل شو دے تبا قانونی بڑنور کھو ہم دے دے دستاویز لمخی دے یونین کنسلونو او زلو پکچا کمیٹیاں نے جوڑو چھ دا مارچ تر درشتمی لمخی باورتا حتمی بڑنور کھو
ان کو حتمی شکل ہے
23 مارچ سے پہلے پہلے دے دیں گے. تر دې وړاندې هم حکومتونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي خو د دې سربیر هم وخت نا وخت د مذهب سپکاوي په تور خلک وژل کیږي. کارپوهان د دې مختلف لاملونو یادوي. خبریال او څېړونکی سبوخ سید چې په مذهبي چارو ژور نظر ساتي وایي د یوې پاریدلې ډلې له لوري د مذهب سپکاوي په تور د وژنو یو اړخ دا دی چې د پونه دینی عالمانو یو بیانیه جوړ کړي چې سپکاوي کوونکی باید هارو مرو ووژل شي.
ان کے ہاں ایک بیانیہ پایا جاتا ہے. وہ بیانیہ یہ ہے
دینی عالمانو یو بیانیه جوړه کړی را چې یو کس د مذهب توهین کوي نو هغه ته به ارو مرو سزا ورکول کیږي. نو که هغه ته پولیس پانسی ورکوي او که یې موږ ورکوو خبرې ولا دا خبرې په جماعت ممبر او مذهبي غونډو کې کیږي. نو په نتیجه کې یې خلک فکر وکړي چې موږ به هم دغه کار کوو.
خو د مذهبي ډلې سنی علما تحریک یو مشر فهیم الدین شیخ د فروری پر 14 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې دوی په تکرار سره دا خبره کړي چې باید خلک قانون په لاس کې و نخلي.
علمائے کرام بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب ریاست موجود ہے
دینی عالمان کو تکرار وائی چھ ریاست او قانون شتن بعد پر قانون عمل وشی او پلاس کی وانه خستای شي د دین شریعت او نه هم قانون اجازه ورکوي نو چې کله داسې یو پیخه وشی نو پوره پوره هڅه دی وشی چې له ادارو سره رابطه وشی چې دغه پیخه له سره ونی شي موږ پر تشدد یقین نه لرو او که څوک جرم کوي نو غواړو چې قانوني لار خپل شي او هم قانون سزا ورکړي
کے لیے قانون کو راستہ بنانا چاہیے اور قانون ہی اس کو پیپر کردار تک پہنچائے
مولانا طاہر اشرفی وائی چې حکومت په پام کې لري چې د مذهب سپکاوی په تور د پارېدلې ډلې لخوا د وژنو د مخنیوي لپاره په خلکو کې د پوهاوی کمپاین هم پیل کړي
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو درنګ سات لا په پیښور کې د مخام 15 بجې کېدونکې د عبدالحی کاکړ په سټوډیو کې د تاسو د خبرونو لنډیز دروړم
د کراچی ترګریز عدالت د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکښ او د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړی دی. عدالت نن په کراچی زندان کې د اوریدنې پر مهال خپله خوندي کړې پرېکړه واوروله. دا پرېکړه داسې مهال سوې چې پښتون ژغورنې غورزنګ د علي وزیر او نورو بندي غړو لپاره د فروری له 14 د سند اسمبلی مخې ته پرلت والی دی چې نن هم دوام لري. دوی پوښتنه کوي چې سند حکومت دې د علي وزیر پر ضد مقدمه بیرته واخلي. عوامی نیشنل پارٹی اعلان کری چې پیپلز ګوند لخوا په حکومت ضد احتجاج کې به ګډون کوي. عوامی نیشنل پارٹی دا اعلان پرون له هغه وروسته وکړ چې د پیپلز ګوند پلاوی د پېښور باچا خان مرکز ته ورغلی و. د دې ګوند مخکښ سید خورشید شاه تر ملاقات وروسته وویل چې د حکومت ضد احتجاج به د فروری له 18 له کراچی پیل شي او د مارچ 14 به اسلام آباد ته ورسیږي. په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو د مشهورې وژل شوې قندیل بلوچي هغه ورور بریسوي او تمه کېږي چې ژر خوشي شي چې د دې وژلې منلې وو. د محمد وسیم په نامه د کس په 2014 کال کې له هغه وروسته ونیول شو چې د خور قندیل بلوچا د پنجاب ملتان ښار ته نږدې په زندۍ سوې حالت کې مړه وموندل شوه. هغه ته د عدالت د عمر بند سزا ورکړه. د محمد وسیم وکیل سردار محبوب پرون ویلي چې هغه د ملتان عدالت له هغه وروسته بری کړ چې مور او پلار یې د خوشکېدو غوښتنه وکړه. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د طالبانو د حکومت له اساسو سره د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټانو خبرې پیل شوې. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان او د اروپایي ټولنې له لوري د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکولس کوي. د جرمني چانسلر اولاف شوز د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو اترو لپاره مسکو ته رسیدلی. د نوموړي دا سفر د غربي هیوادونو د هغو هڅو برخه ده چې غواړي د روس لخوا له یوکرین سره نږدې د پوځ ځای پر ځای کولو پر سر راپورته شوې ترنګلتیا راکمه کړي. د پاکستان د کرکټ په سپرلیګ کې به نن پېښور زلمی لوبډله له کوټې ګلیډیټر سره لوبه کوي او دا لوبه نن د پاکستان له وخت سره سم د ماښام پر 9 بجې په لاهور کې پیل شي.
نو عبدالحی کاکړ چې تاسو ته لړ خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په دیني مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. نو که کول شي را سره پاتې شي. اوس د کوهاټ نه یو رپورټ لرو. د کوهاټ مسلم آباد خلکو پرون د سکلو اوبو د نشتوالي له کبله مظاهره وکړه. دوی تر څه وخته پورې د انډس های وی هم بند کړی و. د سیمې خلک وایي د سیمې ګڼ ټیوبویلونه خراب دي چې له وجې هغوی په مشکلاتو کې راګیر دي. وروسته چارواکو د مظاهره کوونکو سره وکتل او هغوی ته ډاډ ورکړ چې د اوبو مسله به زر هواره شي. له ډاډګیرنې ترلاسه کولو وروسته مظاهره کوونکو خپل احتجاج ختم کړ. له کوهاټه ممتاز بنگاش رپورټ لري.
د کوهاټ په مسلم آباد کلی کې ځایي خلکو د فروری په 14 د څښلو اوبو نشتوالي په ضد احتجاج کړی. احتجاج کوونکو لږ سات لپاره د انډس های وی سړک هم ټریفیک لپاره وتړلو. په احتجاج کې ځایي خلکو سره سره د صوبایي اسمبلی په خوانی غړی ډاکټر اقبال فنا هم شریک شو. د په دې محل مشار ریډیو ته وویل چې د یادې سیمې خلک د څښلو اوبو ستونزو سره مخامخ دي، باید چې اړونده محکمې د دې ځایي خلکو یاد ستونزه زر تر زر هواره کړي.
او د اوبو غوندې بنیادی ضرورت اغا دے دے خلکو چشتا اوبے وے اغا اس نشتا دی او چی اوبا نوی نو اغل تک زندگی گرانشی درے ٹیوب ویل دی دے دا کلی دا مسلم آباد یو ڈیر لوئے کلے دا درے ٹیوب ویل دی درو ٹیوب ویلوں کے دوا ٹیوب ویل دے رہی خراب دی بیو درے میاشتے وشی ہو دے بل میاشت وشوا
د احتجاجی مظاهری مشری مسلم آباد ویلج کونسل مشر عظمت خان کولا د احتجاج په محل رسنیو ته وویل چې حکومتي چرواکي سو سوار خپل ستونزې نه خبر کړي خو چا هم د دوی فریاد نه ووریدو
موږ خپل حکومت ننګیلی دي تیار ملا چې مو بار بار ټول په خبر کړي دي هغه په وجود ملا چې ڈی سی صاحب تم پکې مولیټر کړي دا کمشنر تم پکې مولیټر کړي دا ایکسن تم پکې مولیټر کړي دا پبلی ہل پولا ایکسن تم کړي دا ایسی تم پکې کړي او ایس عمل پکې وسا پرې نه وسو
رستو د اړوند میکمی مشران او د پولیس چرواکي د احتجاج ځای ته ورغلل او د احتجاج کوونکو سره خبرې اترې وکړي او ځای خلکو ته باور ورکړ چې روانه ونی کې به دوی ته ورپی خستونځه هوار کړي حکومتي باورتیا نه ورسته احتجاج کوونکو سړک د ټریفیک لپاره پرانستو او احتجاجی ختم کړ مسلم آباد کله د صوبایي حلقي پی کې یو اتیا سیمه ده چې د کوهاټ او د لچي خرګوټي په منځ کې لوی سړک انډس هایوې په غاړه پرته ده سیمه خلک د تیرو سو کالو راهیسې د څخلو اوبو کموالي سره مخامخ دي او بیا بیا د اړوند مشرانو نه د یادې ستونزې هوارولو غوښتنه کړي په دې اړه وروستیو کې د یادې صوبایي حلقې نه د صوبایي اسمبلی غړي خانزاده شهادت خان مشارې ډوته ویلي ول چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دوی ته د تیل او ګیس د رایلټي پیسې نه ورکوي نو د ځایی خلکو ډېر ستونزې په ځای ولاړې دي او دوی یې د هوارېدو لاره نه ویني په صوبې کې واکمن ګوند په دې اړه څه نه دي ویلي ممتاز بنګش مشال ریډیو کوهاټ
د کوټې پریس کلب په مخ کې له تیرو څو ورځو نه د ځینو زده کوونکو لخوا د نه خوړلو پر لت روان دی دا زده کوونکي پاکستان میډیکل کمیشن نه غوښتنه کوي چې د بلوچستان درې میډیکل کالجونه چې تر اوسه د دې کمیشن سره راجستر نه دي د راجستر کړل شي د نه خوړلو د احتساب له وجې د ځینو زده کوونکو حالت هم خراب شوی دی له کوټې ایوب ترین په رپورټ لري
په پاکستان کې د میډیکل کالجو د رجسٹر کوونکي ادارې پاکستان میډیکل کمیشن لخوا د بلوچستان د لورلای خوزدار او مکران میډیکل کالجو د رجسٹریشن نه کېدو په ضد د کوټ پریس کلب مخ ته د زده کوونکو لخوا بوکړتال د تیرو پنځو ورځو راهیسې روان دي چې له امله د ځینو زده کوونکو حالت اوس خراب شوی او اسپتال ته انتقال کړی دی تدیس د کوم کوینا په کار دي چې پاکستان میډیکل کمیشن د دوی رجسٹریشن وکړي په دې اړه د جلوان میډیکل کالج خوزدار یو زده کوونکی محمد فهیم و مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه د حکومت لخوا د دوی سره یوازې وعده سوي دي
پیم سی موږ روس پورې رجسٹر کړی اول لور اخ پیم سی دا ویل چې ور سپیشل ټیسټ بیا سپیشل ټیسټ دوی برته نوټیفیکیشن واخسته بیا دوی دا ویل چې موږ د سټوډنټ سره یو تعلق نشته موږ د سټوډنټ په یو طریقه باندې نه رجسٹر کوو دا ډیره غلطه پالیسي ده دوی لپاره په ګرده پاکستان کې بل یو زم دایسي پالیسي نه د اپلای کړی خالص موږ د بلوچستان سټوډنټ لپاره اپلای کړی
د دې زده کوونکو زیاته کړي ده چې لومړی ټیسټونه او امتحانونه پاس کړي او بیا په کالج کې داخله اخیسته ده لکه پر دې برسره رجسٹریشن نه دی سوی په دې ترڅ کې بغور شو د لورلای میډیکل کالج و یو بل زده کوونکی شریار خان ته
په بلوچستان کې خو یو خو مطلب د فدرل د ادارې کم پی ام سي دا یو خو هغه دا مطلب سپیشل ټیسټ کې شوی د موږ د ټیسټ حالانکه موږ په پروپر چینل باندې راغلی او دلې موږ سیټ اخستې دي انټری ټیسټ مور کړی دي او د هر چا مور پلار او په خپلې مهنت کړی دي شپې ورځې یو کړی دي لغه با شدی دا سټیج تره سي او بیا خام خا د تکلیف ورکوم یو نه یو راسته دي اختیاري یا خودي اوس لکه پی ام سی کوم اداره د سپیشل ټیسټونه جوړ دي وای ته په پروپر چینل باندې استراغلی حالانکه موږ انټری ټیسټ پاس کړی دي لغه بعد بیا زموږ چې کوم بلوچستان ګورنمنت دي ک زموږ کالجان نو رجسٹر په ټیم کې دی لدا په کارو چې دی رجسٹر کړی وای
بل پلو ته د بلوچستان الله وزیر میر عبدالقدوس پزنجو پر غوښتنه باندې بنن په اسلام آباد کې د پاکستان میډیکل کمیشن یو غونډه کیږي په دې کې به د بلوچستان چیف سیکرټر او د روغتیا د ادارې سپری سیکرټر هم ګډون کوي الله وزیر امر کړی دی چې د پی ام سی سره د خبرو د لارې د بلوچستان د زده کوونکو دغه ستونزه مخ له هواره کړل سي دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پی ام سی لخوا د بلوچستان میډیکل نږدې شپږ سوه زده کوونکو د رجسٹریشن لپاره تیر کال په اکتوبر کې یو انټری ټیسټ ایشودل سوې شوی وو. خو د بلوچستان زیاتره زده کوونکو د هغه ټیسټ نه یوازې مخالفت کړی وو، بلکې د پی ایم سي د رویې په ضد یې په احتجاج لاس پورې کړی وو او زیاته کړی وه چې دوی په کالج کې د داخلې لپاره لومړی انټری ټیسټ ورکړی دی. خو پی ایم سی دا پلمه رد کړې او ویلي دی چې د هېواد د نورو برخو په ډول به د بلوچستان د درو میډیکل کالجو د زده کوونکو څخه هم د پی ایم سي لخوا د ډاکټري ټیسټ اخیستل کیږي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د روغتیا سکتر نورلک بلوچ زیاته کړه چې نن به دوی هڅه وکړي چې پی ایم سي د یاد سو کالجو د زده کوونکو څخه بېله څه ټیسټ د دوی رجسټریشن وکړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په خوست کې پر لسګونو یتیمانو بېوزله ماشومانو د ژمنیو توکیو بکسونه وویشل. یتیمانو بېوزلو ماشومانو د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې د دا ډول نورو مرستو غوښتنه هم وکړه. په خوست کې پر یتیمانو بېوزلو ماشومانو داسې مهال مرستې ویشل کیږي چې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په روان ژمي کې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له خوسته نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
په خوست کې پر 300 یتیمو بېوزلو او هغو ماشومانو باندې چې د کورنۍ سرپرستی ښځې او ماشومان پر غاړه لري د بېلابېلو ژمنیو توکو مرسته وویشل شوه. یاد مرستې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په مالي لګښت برابرې شوې وې. د ودان مؤسسې یو تن مسؤول عبدالمتین خیبر مشال راډیو ته وویل په دې بکسونو کې هر ماشوم لپاره موزې، جرابې، پتلون، بنینونه، زیر دریشۍ، د غاړې دستمالونه، خولۍ، جمپرونه او نور ژمني توکي دي.
درې سو ماشومانو ته په عموم کې د لباس د توزیع د برنامو لړۍ دو او دا 300 ماشومانو له جملې نه 120 نفرو ته نن ورځ د مرکز او نږدې ولسوالیو اړوند دي او 123 ماشومان چې د صبرې ولسوالۍ مربوط کیږي د توزیع برنامه لرو. هغه ماشومان دي چې به سرپرست دي یا هم د کورنۍ مشري د داسې چا په غوړه وي چې معتاد وي او یا د ماشومانو میندې د کورنۍ د ناپاکې بور په غوړه ولري.
بل لوري ته هغو کونډو ښځو او یتیمو ماشومانو چې یاده مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او د ورته نورو مرستو غوښتنه یې درلوده.
وختي ګاله پرې موږ وړه ماشومونه په ستونزو کې دي، موږ په خپله ستونزو کې یو، هېڅ سرپرست مو نشته، سړی مې نشته، زه خپله ډېره ستونزو کې وخاخه یم. خو کورنۍ کې دا مشکل لرم چې وړه ماشومان مې زپاټ ولوي. موږ ته هېڅ په مرستې نه ډېر خوښ یو، خو کامه دو چې موږ سره نور اوشي، موږ سره نور اوشي، پور اپیژني، مسکین اپیژني، مظلوم اپیژني، چې موږ سره نور مرسته داري وشي لکه اوس چې وشو داري مرسته نور ارسو وشي.
د یونیسف له خوا د برابر شوې مرستې و برخه بېوزلو او غریبو کورنیو ماشومانو ته هم ورکړل شوه. یونیسف لدې مخکې هم په خوست کې 400 یتیمانو، کونډو او بېوزلو سره د ورته ژمنیو توکو مرستې کړې وې. په افغانستان کې داسې مهال د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا مرستې ویشل کیږي چې ملګرو ملتونو اټکل کړی په روان ژمي کې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې اکثره یې د سختې لوږې سره مخامخ دي.
په جلال آباد کې د کتابونو پلورونکي وایي چې د طالبانو د نظام له راتګ وروسته د کتابونو بازار سوړ شوی. د کتاب مینوال هم وایي چې دوی نشي کولی چې د خپل ذوق سره سم کتابونه واخلي ځکه پیسې نه لري. خو د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د عامه زده کړې لپاره د کتابونو لوستو لپاره 4 کتابتونونه پرانیستي دي. له دغه ښاره زموږ خبریال رپورټ لري.
په جلال آباد کې کتاب پلورونکي وایي لکه نن چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره د کتاب بازار په ټپه درېدلی او لامل یې په تېرو شپږو میاشتو کې د پوهنتونونو او یو شمېر ښوونیزو مرکزونو بندېدل، د خلکو کمزوری اقتصاد، بیکاري او د دولتي مامورینو د تنخواګانو ځنډېدل بولي. مومند خپرندویه ټولنه چې له اوږدو کلونو راهیسې د کتابونو د چاپ تر څنګ په جلال آباد کې کتاب پلور زه هم لري، د کتاب له کمزوري بازار شکایت کوي. د دې ټولنې د تخنیکی چارو مسول هدایت الله دل مشال راډیو توایي
په افغانستان کې یو لوی تحول رامنځته شو. دغه تحول نه وروسته زموږ د کاروبار په ټپه ودرېدل عمده لامل یې په افغانستان کې د تدریسي بهیر ودرېدل دي. پوهنتونونه افغانستان کې رخصت دي. د خلکو د اقتصاد کچه بیخي صفر ته رالوېدلې ده. که چا په اولاد شخصي پوهنتون ویلی شو نو اوس هغې حتما په کورنۍ کې دوه درې کسو معاش اخیسته. معاشات پرې ودرېدلي دي نو طبعا هغه په اولاد تعلیم هم نشي کولی. د سلو په اندازه 15% محصلین راځي، هم ډېر کمه برخه چې هغه کتاب اخلي، کنه نو یا فوټو کاپي کوي یا یو بل خپل چاره سازی کوي.
د کتاب مینوال بیا د کتابونو له لوړو قیمتونو شکایت کوي. دیدار احمد مایار چې پښتو ادبیاتو کې ماستری کړي او غواړي چې د پی ایچ ډی لپاره تیاری ونیسي وایي د کتابونو اخیستو توانې له لاسه ورکړی دی.
د نورو لوړ زده کړو په خاطر باندې غواړم چې بیلابیل کتابونه مطالعه کړم او همدارنګه په بازار کې وپیرم، خو له بده مرغه اقتصادي وضعیت داسې بد راغلی چې د دې توانایي نه لرو چې کتابونه واخلو. او زه اوس خپله اړتیا لرم چې د پی ایچ ډی لپاره چمتووالی ونیسم، بیلابیل کتابونه په بازار کې واخلم. هغه په بازار کې پیدا کېږي هم ګران تمامېږي. پخوا خو د جمهوریت پر مهال اقتصادي وضع ښه وه، کار روزګار پیدا کېده. له بده مرغه اوس کار روزګار نشته، نو خلک ډوډۍ خوراک ته حیران پاتې دي.
بلخوا د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګي چارو امیر امرالله امید وایي چې دوی پر جلال آباد ښار سربیره په خوږیانو، غنیخیلو او وډې فارم کې عامه کتابتونونه د مطالعې د مینوالو پر مخ پرانستي. د کتاب مینوال کولی شي چې له کتابتون څخه د امانت په توګه د مطالعې لپاره کتابونه یوسي. نوموړی مني چې د کتاب لوستلو فرهنګ کمزوری شوی، خو په خبره یې هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو ځوانان کتاب لوستنې ته وهڅوي.
د کتابخانې وضعیت تحول سره دومره وایم چې د ټولنه چې له کوم وضعیت سره مخ ده، لکه د فقر دی که تنګدستي ده، دې متاسفانه په مطالعې باندې هم منفي اثر کړی دی. هغه ذوق ته زیان رسېدلی دی، خو تمه ده انشاءالله چې دا به بېرته ښه کېږي. موږ ورځ تر بلې د دې شاهدان یو چې خلک لیوالتیا ښیي، کتابتون ته راځي، کتابونه لولي، کتابونه وړي. موږ هم د دې دپاره تصمیم لرو چې کتابتون د غنا لپاره کار وکړو، خلک تشویق کړو، ځوانان تشویق کړو، دې لپاره د کتاب نندارتون جوړ کړو، کتاب تیاتري پرچې جوړې کړو چې د مطالعې فرهنګ ترویج په برخه کې ګټورې تمام شي، تر څو ځوانان وهڅېږي چې مطالعې ته مخه وکړي.
په ننګرهار کې په لسګونو خپرندویه ټولنې په فعالیت بوختې وي چې هره میاشت به یې په لسګونو نوي پښتو کتابونه خپرول او پر ننګرهار سربیره به نورو ولایتونو ته هم استول کېدل. خو د 2021 زیږدیز کال د اگست په نیمایي کې چې پر افغانستان طالبان واکمن شول، ورسره د یو شمیر نورو روزګارونو تر څنګ کتاب بازار هم په ټپه درېدلی دی.
د سوات په کالام سیمه کې په واورو باندې د لوبو درې ورځنۍ میله پرون پای ته ورسېده. په دې رنګارنګ میله کې د بیلابیلو لوبو د نندارو تر څنګ د خوراکي توکیو سټالونه هم لګول شو. د سیمې خلک او سیلانیانو مشال لډیو ته ویل چې دا ډول فرصتونه هغوی مهم ګڼي. نور حال د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
ما نن ډیر زیات انجوائے وکړه. زه خپل والیبال ټیم سره راغلی یم. دلته مختلف سټالز لګیدلې دي، پروګرام دی، واوري دي، دونه انجوائے مو وکړه چې دونه ما خپل پوره لایف کې نو کړی. نن چې سونه په دې ورځ باندې ما وکړه.
دا غږ د سیدو شریف سره تعلق لرونکي د والیبال لوبغاړي سایری دی چې اول ځل د خپل کور نه سل کیلومتره لرې کالام کې د واورو میلې ته ورغلی ده. کالام کې درې ورځنۍ میله تر پرورۍ 11 نیټې نه 13 نیټې پورې د خیبر پښتونخوا حکومت سیلګرۍ محکمې تر انتظام لاندې په واورو کې ترسره شوه. میلې ته په زرګونو سیلانیان ورغلي ول. د مردان نه سره د ملګرو میلې ته ورغلی اویس خلجی وایي
کالام ته راغلي و ډېره چکم دی، ډېرې مزې مو اخیستلې، ډېر چکم دی، ډېر ښکلی جوړ کړی دی چکم دی. کالام روډونه، کالام خوبصورتي، دا چکم دی نن موږ ولیدله او دا چکم دی یو پروف دی سپیکر لپاره، د پاکستان لپاره چې کم دی. په پاکستان کې خسته خسته زمینه شته دی او ډېر چې کم دی، لکه موږ ولیدل واورې پرې وتي دي، داسې نوک راغلي دي، انجوایمنټ کوي. نو هر کې همداسې ګیمونه خو ډېر دي، کباډي ده پکې، هنډبال دی پکې، تروبال دی پکې. نو ښکلې ښکلې لکه مطلب ډېر ښکلې ښکلې ځایونه دي پکې، ډېر ښه خلک دی، ډېر مهمان نواز خلک دی.
کالام میله کې ځای اوسېدونکو او کاروباري خلکو خوراکي شیانو، د لرګو جوړ کړی شوي ډیکوریشن نمونې، کالي او د لاسو جوړ کړی شوي د سوات روایتي شیانونو سټالونه هم لګولي ول. د مټي سره تعلق لرونکو د شالونو جوړولو هنرمند عصمت الله اوقاب وای چې میله کې د لاس جوړ کړی شوی شالونه هم خلک خوښوي.
نو دغه موږ شال دلته لګولی دی سره سره په سواد کې چې کوم هنر دی د خلکو سره چې کوم ټیلنټ دی لکه هغوی څه کولی شي دا ټول تاسو کتی چې د لاسو کار دی. نو دا موږ دلته راوړي دي دا به د خلکو دې ځینه میلاویږي د سواد کې چې کوم هنرمند خلک دی دا هغه هنر به دنیا ته مخکې ته ځي یو ښه مجبه خلکو.
د کلام میلې په اړه ځایي اوسیدونکی ابرار احمد وایي چې د یخنۍ او خاص کر د واورو په موسم کې کالام کې ژوند کول مشکل وي، روزګار نه وي، خلک په کورونو کې بند وي. داسې هلو ځلو سره مقامي خلکو ته د روزګار او تفریح موقع ترلاسه شوي.
دلته داسې کوتی شي خلکو مختلف سټالونه لګولي دي بازار کې دکاندارانو ته هغو د روزګار ملاوېږي. ریډي بان چې کوم دی هغو دلته واړه واړه سټالونه هم لګولي دي او ماشومان انډې خرڅوي څوک جوس خرڅوي څوک یو شی بل شی. زموږ د لوکل خلکو لپاره ډېر زیات فائده ده.
د ملي تابعیه کوونکي د ضلع سوات ډپټي کمشنر جنید خان چې د سیلګرۍ محکمې مشري هم کوي په دغه مهال وویل چې راتلونکي وخت کې به هم داسې میلې په سوات کې کولی شي
چې ملک سره سره زمونږ د کلام چې کوم خلک دي هغې دپاره یو داسې میله وشي چې هغې دې کې مکمل پارټیسپیشن وکړي دې ماشومانو ته خوشحالۍ موقع ورکړو او ورسره نیشنل لیول باندې هم کلام ایز اے ونټر ډیسټینیشن متعارف کړو. انشاءالله راتلونکي دوه هفتو کې به مونږ بینځه بکې هم د کشانتی فیسټیول او بیا مارچ اینڈ طرف تا او اپریل فرسٹ ویک کے منگ پلان دے چھے اوت روڈ کے با ہم منگی او زبردست سپرنگ فیسٹیول کو.
کلام میله کې درې ورځې پرله پسې د موسیقۍ تابعه هم شوه چې پکې مقامي سندرغاړو سندرې ویلې. د میلې په اخره ورځ د سیلګرۍ محکمې لخوا خستانونه لګونکو او میله تابعه کوونکو کې مرسته کوونکو ته تعریفي اسناد او شعرونه ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوی مجله
په یوونی مبجا
د کرخی په غاړه
په دونی مبجو
مشال آنلاین
په درینی مبجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مبجو.
د موماندو په مختلفو تحصیلونو کې د بکوري نومې سپین کانی نه پوډر جوړولو 130 کارخانې موجود دي. دغو کارخانو کې د دوړې یا ګردونو قابو کولو لپاره انتظامات نشته. نو د همدې وجې د کارخانه دارو مزدورانو په وینا دې کارخانو کې د دوړې او د ګرد وجې لسګونو کسان مزدوران مړه شوي هم دي. زموږ خبریال شانواز ترکزی پر همدې موضوع رپورټ جوړ کړی چې د اغو کندو په غږونو پیلېږي چې خاوندانې په دغه طریقه باندې مړه شوي دي.
دا خبر بس بیگم شروع کړي خو چې هغه جړغونی شو نو هم د دې خبرې نورو څلورو کندو سمینه بیگم، نادیا معاصری او نور بیگم مخ په وړاندې بوتلې. د پینځه وړو کندو خاوندان په یو کال کې د کانو نه دوړه او یا پوډر جوړونکي کارخانه کې مړ شوي. خاوندان اول د سینې ناروغان شو، وروسته د دوی پوینه سابندې دل شروع شو او د 2000 کال د روژې د میاشتې وړاندې او وروسته عمر شو. د راول کورنو برج کلی په دغه کورنۍ کې تر ټولو زیاته غمزپل زنانه 60 کلنه لاجبره بیبي ده. چیلونه بس بیگم او نور بیگم یې کونډې شوې او تر دې علاوه دوه زامن اسلام نبی او رحمت نبی هم مړه شو. دغه څلور کورنیو د کونډو خرڅونه د بچو تعلیم، علاج او ټول اخراجات لاجبره بیبي ته ور په غاړه دي.
د دې سینې او دغه پرپوسري دي کې سوري شي وي مکمل ده. نو ډاکټرانو چې د په سینه باندې سکانې تختا ساده شوی دا دغه جوړي
نو د پریز نه کول ته فکر نه
وایي. د بزای د متاچولي کوټي د بلګ دی کړی لا تی خطر سوي.
د لاجبره بیبي دوار زامن اسلام نبی 1590 کې او رحمت نبی 1591 کې پیدا شوه. خدواړه په 2000 کې د روژې د میاشتې یو وړاندې او بل وروسته مړ شو. اسلام نبی په اولاد کې یو جینۍ او دوه هلکان دي. ولی د رحمت نبی په اولاد کې دوه جینکۍ او یو هلک دی او د ټولو عمرونه د 10 کالو کم دي. خبره دغلته نه ده ولاړه، بلکې هم په دغه کال کې د لاجبری بیبي دوه لونه هم د دغه دوړي او یا پوډرو د وجې کونډې شوې. نور بیګم مشره او بس بیګم کشره لور ده. نور بیګم پر رحمان الله او بس بیګم په صدام حسین واده وه. د برج کلی راول کورنو کوزه محمد دغه یوازې کورنۍ نه ده چې ګینه د کورې څلور جنازي وتلی، بلکې هم د دې په گاوند کې یو داسې تن چې نه مور پلارو نه ورونه خويندې ژوند د ماشوموال راهسي هم یوازې را روانو. هم د لاجبری بیبي د زامن او زومانو د مرګونو نه څلور ورځې وړاندې مړو. هغه تن راحت شانو میدو کوند سمینه بیگم وای
پی کیو کرخانه کې به وسو مرګرتی اتللو او به د سپوی نشو کندما دی خاول به اوم بیل د کماته د سپاته وی یو لک روپے ورځ مال را کولې ما باندې وکړې ځکه چې بابل سړې نشته وی ته مونږ اوس مړم شو نو تاسو ته ډیره سخت دی بس به د بده ور ختلې وین
دا پورډن نو میسمه کوزه محمد کې د کوارتز او یاد کانو نه پورډور جوړون کې کارخانه ده. تو تنن پکې لګیو پوډر په بلچو غونډول او د سیمټو په خالی بوجو کې اچول. د پوډر سپینه دوړې د سر نه تر خپو پور ور پسنخته و او داسې ښکارېدل لکه چې وسپینه څیره ګرځي را ګرځي. په دې کې یو دوای ګلو دوای ګل د باجوړ د مامون د سیمو سیدون کې دی. وو بچی دی وی وی عمر د څلوېختو کالو اوخته او د تیر وو کلو راسې په داسې کارخانه کې کار کوي. هغه وخت چې بجلی لاړه دوای ګل پل او یا غټ سټک را واغست کاڼي ماته ولې شروع کړل.
زر واته سو روپی دیڑی پاتې کیږي والته چکم نه نور منګه زمیدار سره لګیم 1500 زلور نیم زو زلور سو روپی راز ورته
دوړي نه سوخ ستاس ملګری ملګری اوسه پر ناروغ شو نه
یاره اوس خو نه دی ناروغ شي وی داسي او څوک مړه یالم نه وایو او ما کې ډیر کسان وجلی نه دی.
دا چې د کوزه محمد دغه کارخانو سره نږدې تحصیل هډ کوارټر هسپتال یې کوون ته د کانو پوډر او ناروغان زیات ورزي چې علاج وشي. نو هم دغه روغتون میډیکل افیسر ډاکټر محمد افضل شینواری مشال ریډیو ته وویل هر کله چې دوی د داسې ناروغانو د سینې اکسرې وګوري داسې نری نری سوري پکې ښکاري لکه د تور مچو ګبین. دا پوښتنه چې دې ناروغۍ ته کوم رقم بیماری وای او علاج شته او یا نه داسې ځواب کړه
چې دې بیماری ته اکوپیشنل لنګ ډیزیز یا نیموکونیوسیس ورته وایي. د دې سګو کې کرونیک انفلامیشن او نفس فایبروسیس ورته وایي کنه. دغه پیپړې لګي غشي سخت شي ساب اخشتلو کې تکلیف وي او وخت لپاره د دې ډرای کف یعنی وچ خای ورته وي بدن دردونه کوي او وزن کم کړی وي خوراک ته مين نه کیږي په وخت سره لګا غوونه شي د دې بيمارۍ مخ کې په سګو په کینسر باندې مدلیږي.
د کمشنری دفتر یې کوون لخوا د معلوماتو تر مخه په کوزه محمد کې ډن میچنی او پلانغار په سیمو کې یو سل او دیرش داسې کارخانه موجود دي. د لوور سب ډیویژن یې کوون اسسټنټ کمشنر قیصر خان مشاد رډیو ته وویل دوی دغه کارخانو ته ورغلي ولس کارخانه داسې وي چې هغې آلودګي جوړوله هغه سیل او یا بندې کړې. خود مزدورانو په دې وینا چې د دوی ور سره رزق تر دې شوې ده نو په مشروع ته ډول واپس کولاو کړی. د کارخانو مالکان وای د نن نشل او یازیات کول نو وړاندې د کارخانه شروع شوه. اول پکې ډیر مرګونه شوه. ناصر خان د داسې کارخانو د تنظیم په خوانه مشر دی او هغه وای چې د غیر مصدقه معلوماتو تر مخه د 500 زیات تنن د ډن او د پندالې په دې کارخانو کې مړ شوه. د پړنګار کارخانو کې تر د ډیر شو پورې خلک او په میچنه کې په یو کارخانه کې و تنن مړ شوه. کار معلومات خو د هیڅ یو چا سره هم نشته ځکه هغه وخت چې فاټاوه کومه اداره نه و چې دغه ډیټا او یا معلومات درج کړي وي. د کمشنر انتظامیه وای د انزیمام اورستو ځینی ادارې فعال شوې دي. اوس په دې کارخانو کې د مزدورانو د صحت خیال په څنډه څه ډول ساتل کیږي او دوی کوشش هم کوي کارخانه داران د مزدورانو د صحت خیال وساتي. نو ځکه هم دوی کارخانه دارانو ته ویلي د ګردونو او د دوړو لپاره چمنۍ او یا هغه پایپ چې دغه دوړه راغونډوي ولګوي چې ګینه ماحول خراب او مزدوران ناروغ نشي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د دې خبرونې رپورټونه هم دومره او پتلو تلو کې یو ور بیا د خبرنو لنډیز اورو د عبدالحی کاکړ.
د کراچی ترګریزه د عدالت د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ او د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړې دی. عدالت نن په کراچی زندان کې د اوریدونکو مخالخ په لاره خوندې کړې پریکړه واوروله. دا پریکړه داسې مهال راغلی چې پښتون ژغورن غورځنګ دا مهال د علي وزیر او نورو بندیګړو د خلاصون لپاره د سند اسمبلی مخ ته پرلتوالې دي. غوښتنه کوي چې سند حکومت د علي وزیر پر ضد مقدمه بیرته واخلي. پر علي وزیر باندې پولیسو تور لګولی چې هغه د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد په 2018 کال کې د یوې غونډې پر مهال وینا کړې وه. تازه خبر دادی چې نن غرمه په پېښور کې وسوالو یو سیک دکاندار په ډزو کې زخمی کړی دی. پولیسو مشالې لټول د پندرڅنګ دکان ته کسان د غلا لپاره ورغلي ول او په هغه ډز وکړي. یو بل لاروي هم په ډزو کې ټپي شوی دی. دوی زیاتوي چې د پندرڅنګ روغتیايي حالت له خطرې بهر دی. پولیس وایي یو کس په ډز کوونکی یې نیولی دی. عوامي نېشنل پارټي اعلان کړی چې د پزګوند له خوا په حکومت ضد احتجاج کې به ګډون کوي. ګوند د اعلان د فروری په 14مه له هغه وروسته وکړي چې د پیپلز پارټي پلاوی د پېښور باچا خان مرکز ته ورغلی وو. د پیپلز ګوند مخکښ سید خورشید شاه تر ملاقات وروسته خبري غونډې ته وویل چې حکومت ته ضد احتجاج به د فروری له 18مه له کراچي پیل شي او د مارچ 13مه به اسلام آباد ته ورسېږي. په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو د مشهور وژل شوي قندیل بلوچ هغه ورور بری سوی او تمه کېږي چې زر خوشې سي چې دې وژلې منلی وو. د محمد وسیم په نامه دا کس په 2016 کال کې له هغه وروسته ونیول شو چې د خور قندیل بلوچ د پنجاب ملتان ښار ته نږدې په زندګي سوي حالت کې مړه وموندل شو. نوموړي هغه وخت ویلو چې دی ځکه پښیمانه نه دی چې د پوګنا د خور چلند د زغمونډ وړ نه وي. هغه وروسته بیا له خپل بیان پر شا شو خو عدالت په 2019 کال کې ورته د ټول ژوند بند سزا واوروله. اوس یې وکیل وایي چې د او مور په غوښتنه عدالت ته دای خوشی کړی دی. د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت اساس د پټرولینګ د ډیپلوماټانو خبري اترې روانې دي. د جرمني چانسلر اولاف شولز د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو اترو لپاره ماسکو ته رسیدلی. پاکستان د کرکټ په سپردي کې بنن په شور زرمه لوبډله له کوټک لیډر سره لوب کوي او دا به نن د ماښام په 9 بجې په لاهور کې وي.
لهم دې سره دا خبرې غړې او د نن لپاره د ماشالله نه ساته خبرونه پاتې رسیږي. خپل مخامل لري په لامه سپارو.